دمشق لريو پروان اخبارونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني وخت ورځي یو بجه شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اپریل د میاشتې 19 نیټه ده. په دې کې به واوري مشرب د پولیسو په نگرانۍ کې په واڼه کې راکټي بریدونه په ځینو سیمو کې د ښځو او سړو لپاره ځان له پولینګ سټېشنو غوښتنه له انتخاباتو وروسته د پاکستان د بنو چارو پالیسي او نیزه خپرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی نجیب عامر ته ورځو چې تاسو ته د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرچکی د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته تر حاضرېدو وروسته په خپل کور کې نظر بند کړ شو. په واڼا وزیرستان کې د راکټونو په برید کې یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي او اف بی آی بوسټن کې د چاودنو د ممکنه لاس لرونکو انځورونه خپاره کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن عدالت ته حاضر شو. نوموړی د زیارت په ورځ د اسلام آباد د های کورټ نه د گرفتارۍ څخه تښتېدلی و او د پلازمېنې په سنډو کې خپل کور کې ځان پټ کړو. پرویز مشرف نن د اسلام آباد مجسټریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. مجسټریټ د ته دوه ورځنی ترانزیټ یا رهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولقه کې خپل کور چک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظر بند ساتل کېږي. پرویز مشرف د 1999 کال د کودتا نه تر 2008 کال پورې په واک کې و چې بیا په زوره د واک پرېښودلو ته اړ کړی شو. مشرف په 2001 کال کې د قاضیانو د کار نه د ګوښه کولو په قضیه کې د تورونو سره مخ دی، هغه مهال چې د اضطراري حالت اعلان کړو. د جنوبی وزیرستان په واڼه سیمه کې پر اکټي بریدونو کې یو کس وژل شوی او 14 نور ژوبل شوی دي. لسیمې څخه عیني شاهدانو مشال ریډیو ته د ټلیفون د لارې وویل چې په دغه سیمه کې نن سهار په داسې وخت کې 15 راکټونه ولګیدل چې آزاد امیدوار نصیر الله وزیر د انتخاباتو په لړ کې جلسه کوله. درې راکټونه د واڼه په شاوخوا سیمو کې لګیدلې، خو دوه راکټونه د نوموړي جلسې ته نږدې ولګیدل چې په ترڅ کې یو کس وژل شو او 14 نور ژوبل شول. بلخوا نن سهار له ټانګ سره نږدې د پولیو پر ساسکو ورکوونکو ډلې وسلوال برید شوی چې په ترڅ کې د لیویز ځواک 230 ژوبل شوی، خو د پولیو عمله خوندي ده. تیره شپه ناوخته په غزنی کې د ولسی پاسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې په کې تر اوسه پورې 14 تنه پاسون کوونکي وژل شوی دي. د ولسی پاسون مشر فیضان الله فیضان نن مشال ریډیو ته په دې اړه داسې وویل:
تقریبا 14 نفره شهیدان کړي دي. یو کلا کې زموږ په مکسا کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو. زموږ څه ډېر دقیق معلومات ورکوم.
طالبان د پیښې مسولیت قبلوي. د خیبر پښتونخوا گورنر تیره ورځ د جلوزو د کډوالو کیمپ دوره وکړه او هلته موجود د خیبر ایجنسۍ د تیرا د بې کوره شو ولس د ستونزو نه ځان خبر کړ. په دې لړ کې مشال ریډیو ته د گورنر هاوس نه په رالیږل شوي بیان کې ویل شوي چې گورنر انجینیر شوکت الله په دې مهال د فاټا ډیزاستر مینجمنټ چارواکو ته امر وکړو چې په جلوزو کډوالو کیمپ کې موجود د تیرا کډوال دی په باقاعده توګه رجسټر کړي او دوی له دې د نورو کډوالو په رنګ د خیمو راشن بندوبست وکړي. د خپور شوي بیان تر مخه په جلوزو کډوالو کیمپ کې د تیرا کډوالو د گورنر نه غوښتنه وکړه چې په کورم ایجنسۍ کې د کډوالو کیمپ ته د لیږدلولو پر ځای دوی هم دې کیمپ کې د اوټ اچولو د پریخودل شي او د اوټ اچولو انتظامات ورته په هم دې کیمپ کې برابر کړی شي. ملالا یوسفزای څوک چې په سواد دره کې د انجونو د تعلیم لپاره د کمپاین په خاطر پاکستانی طالبانو په ډزو زخمی کړی و، د ټایم مجلې لخوا د نړۍ د سلو بانفوز خلکو په فهرست کې راغله. 15 کلنه ملالا تیر کال په اکتوبر میاشت کې په داسې حال کې چې په سواد کې ښوونځي ته روانه وه د پاکستانی طالبانو لخوا په سر په ډزو وشتل شوې وه. نوموړی سخت کال د نوبل د سولې د جایزې لپاره هم کاندید شوې ده. د ټایم مجلې په فهرست کې د هرات ولایت اوسیدونکي افغانه میرمن رویا محبوب هم شامل ده. د ټایم مجلې کلنی لیکلړ کې په آرت، سوداګرۍ او سیاست کې ممتاز شخصیتونه شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما 8 واره د امتیاز ګټلې او همدارنګه میرمن میشل اوباما هم د امتیاز ترلاسه کړی دی. تاسو د مشال لیډیو نه د دې غړي خبرونه اورئ. په عراق کې چارواکي وایي د بغداد په یو کافي کې په یو چاودنه کې چې ظاهرا یو ځان وژونکي حمله وه لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. راپورونو له مخې په وژل شوو کې ګڼ شمېر ماشومان هم شامل دي. د سنی پر نفوسه سیمې امیریا پسندو کې د پرون ماښام د چاودنو مسولیت تر اوسه کوم چا په غاړه نه دی اخیستی. د حمله په داسې حال کې وشوه چې د شنبې په ورځ د صوبایي انتخاباتو په درشل کې په عراق کې حالات کړکېچن دي. د امریکا د تحقیقاتو فدرالي ادارې اف بی آی په باستن ښار کې د ماراتون یا ډلیزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوه ممکنه لاسلرونکو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. دا تصویرونه چې د زیارت په ورځ خپاره شول، دوه ځوانان ښکاره کوي چې تیاره رنګي جمپرونه اغوستي او بایکونه انتقالوي. د اف بی آی خاص ایجنټ ریک دیس لاویرس چې د سیډنو مشري کوي، د مشکوکو کسانو په موندلو کې له خلکو د مرستې غوښتنه کړې، سو پولیس له هغو تحقیقات وکړي. دوی همداراز خبرداري ورکړې چې ښایي دا کسان وسله ولري او خطرناک وي. د اپریل په 15 نیټه د ماراتون یا د ډلیز ځغاستې د ختمېدو ځای ته نږدې په چاودنو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او 120 نور ژوبل شوي. چارواکي وایي دوی ګمان کوي چې چاودنه ښایي له اوسپنیزو بخار دیګونو د جوړو شوو بمونو په وسیله شوي وي. د بیلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوړ انزورونه پر ځای شوی توندره وبلل دي. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې. په دغه کې د امیر ولسمشر الکساندر لوکاشن کا خلاف پر مظاهره کوونکو د پولیسو د تشدد عکسونه هم شامل دي. په دغه کتاب کې ځینې عکسونه د هغو عکاسانو لخوا وستل شوي چې د نړیوالو خبري اژانسونو لپاره کار کوي. د بیلاروس امنیتي ادارې کې جی بی د اشمینې ولسوالۍ د محکمې نه غوښتنه کړې چې د عکسونو په دې البوم دې بندیز ولګوي، ځکه چې د دوی په وینا ورکی د بیلاروس د خلکو د فعالیتونو په اړه ناسم معلومات ورکړل شوي. هغه درې عکاسان چې دا کتاب یې په شریکه ترتیب کړی د عدالت لخوا غوښتل شوي دي. دوی وایي د دې پریکړې پر ضد به اپیل کوي. دا تر دې ګړې د مشال خبرونه.
اردن کو خبرونه مل مشال ریډیو اوردل چې نجیبا مې وړاندې کول. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com هم اوریدئ شئ.
د ترګری مخنیوي عدالت ته د وړاندې کېدو په صورت کې د پاکستان په خوانی پوځي واکمن پرویز مشرف له څه قسمه پریکړو سره مخ کېدئ شي؟
د مشرف خلاف که تاسو ګورئ د بوکتی کیس ته بیا دغه چې د بېنظیر کیس کې هغه مطلوب ده، بیا په هغې کې که ضمانت کېدی شي نو ورکوي به ضمانت، او که نه شي کېدی نو جیل کې به وي.
د جنوبي وزیرستان په واڼه کې راکټي بریدونو یو کس وژلې او 14 نور یې جوبل کړي دي. د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو ځینې خلک د ښځو او سړو لپاره د جدا جدا پولینګ سټېشنو غوښتنه کوي. په چارواکي وایي
اوس فیمل په پولیس سټېشن باندې تا ته مکمل طور باندې فیمل چا په کار دی، هغه په دغه ایریا کې آلریډي کام نه لګا، هغه ایون د کمباین پولیس سټېشن هم نه برابرېږي.
د افغانستان په غزنی کې وسلوالو لږ تر لږه 43 پاڅون کوونکي وژلې دي. او اونیزا خبرونه جمهوریت کې به واوري چې په پاکستان کې مورسي سیاست څنګه مخته راغلی.
رپورٹ اردن کو اسلام آباد ہائی کورٹ پخوانی فوجی واکمن جنرال پرویز مشرف د گرفتاری نه ورستو د دو ورځو په ترانزیت ریمانډ یا د پولیسو په نگرانی ورکړې دي. د دې نه وړاندې هغه عدالت ته وړاندې شو. د عدالت د کاروای په اړه د مشالې ډیو خبریال سراج زهیر دا رپورٹ راکوي.
اسلام آباد ہائی کورٹ دو ججانو نظر بندی کیس کی د پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف دو گرفتاری حکم ورکړی وو. د کوم رستو چی نوموړی نن سهار پولیسو گرفتار کړو او اسلام آباد مجسٹریټ ته وړاندې کړو. په دغه موقع مجسٹریټ پخوانی صدر جنرل پرویز مشرف دو دوه ورځو پر راهداری یا ترانزیت ریمانډ باندې پولیسو ته پلاس ورکړو. راهداری یا ترانزیت ریمانډ سسیز دې کله چې مشال ریډیو په دې بابله د قانوني چارو تزیه کار او پخوانی اټانی جنرل شاخاور نو پختل نو هغه وویل
ریمانډ دا دے چې دیتا په اردو کې راهداری ریمانډ هم ورته وایي. ادا ځکه دې باندې چې کوم پرون اسلام آباد های کورټ چې پولیس ته ډایرکشن ورکړی وو چې دې کې تاسو انسداد دہشت گردی ایکټ 7 هم او لګوي، نو چې پرون شپې ماښام دې چې اسلام آباد پولیس په هغه اف آی آر کې 788 چې کوم دی هغه دفع هم هغه آزاد وکړو پکې. نو هغه کې بیا دا چې کوم جورسډیکشن جوړیږي هغه د میجستریټ نه جوړیږي، هغه اختیار لري د انسدادي دہشت گردی چې کوم خصوصي جج وي هغه کم دے ریمانڈ ورکوائی شی.
دو ترخگری دا مخنیوی عدالت دا وڑاند کی دو پا صورت کے سک اسم فیصلی مخترات لی شی کل چی پدی اڑا مشال ریڈیو دا قانونی چارو یو بل تزیہ کار وکیل شہاب الدین نو پختل نو نموڑی ویل
دا گرفتاری خو
تړلی دا نور گرفتار یو سره د مشرف خلاف کتا سو ګورې د بوکتی کیس ته بیا د لسی د بنظیر کیس کې هغه مطلوب ده او دا د آرټیکل 6 لاندې د های ټریزن یا د غداری چې کوم سلسله دا غلوان لره دا خو بعضی داسې واقعیات شوی د مشرف په وخت کې د هغه دی مواربه برای راس په د باندې راځي په پورې چې بیا د دې خلاف د ریلیف تعلق ته نو عدالتونه شته دي هغه به د هر جرم د نویت مطابق بیا پاره کې ضمانت کې دیشی نو ور کوي به ضمانت او کنه شي کې نو جیل کې به وي مونږ ګورو چې اوس لکه د بوکټي په کیس کې بعضی دا وخت کسانو ضمانتونه کړی دي دا درته خو ټول دته هم کولاو دي
د ذکر وړ د چتیر ورځ اسلام آباد های کورټ د جنرال پرویز مشرف د ضمانت درخواست په منسوخ کولو د گرفتاری حکم ورکړو خو هغه گرفتاری ورنکړه او اسلام آباد چکشیزات کې خپل کور ته لاړو د کوم رستو چې نوموړي نن گرفتاری ورکړه سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پخوانی پوځ واکمن مشرف د گرفتاری په اړه مو د سره ظهیر رپورت واره د وزو جنوبي وزیرستان ته د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې په راکټي بریدونو کې یو کس وژل شوی او 16 نور جوبلې په دغه سیمه کې نن سهار په داسې وخت کې 15 راکټونه ولګیدل چې آزاد امیدوار نصیر الله وزیر د انتخاباتو په لړ کې جلسه کوله تفصیل خپل خبريال خلو چې د محل مقصد د ټلیفون په کرخه دی د پیخي تفصیل راکړي
دا پو کامل ولد بجے دے سنی وزیرستان کا ستر پنڈ ہولی و نقش ہے دے ملیشائی دے کلینا دور چھنے دے مغل خیر تو میدان سے مختروغ للا دا مقابل دے دے سنی وزیرستان یو چلویشت حل کے جو کو میں اسمبلی امیدوار میں سب اللہ وزیر جلسا کولا چې د نمالون طرف نه پنځه توغندي نمالون خانو راودا غل چې په کوم کې دوه توغندي د جلسې سره نږدې ولاګېدل و چې د دل د خپل مخا په جلسا کې موجود سورلس کسون پر ارجلی او یو پکښې ورزلا شوای دی پر ارجلی ټول کسون د ملشای کلې د ملشای اسپتال او د ایجنسی ستر اسپتال ته لږدولي شوي دي
امنیتی وضع سرنگ رنگی چکم خلق جلسی پار راغلی جلسہ ختم شوی دا کچنگا
جلسہ بالکل خاتمہ شولا اور دینا دورس تھے اور پچھیما سے آلات سلید دی خدا غدر تول شایم چې په داد سی مخشی زهی طالبانو ده چمرا اون دوارون چی دی ده دغه پا دفترینا بندی بندیز لگاولای دای چه دوی با دفترونا خلاص نساتی او ده دینا علاوه چه دوی جلسی جلسونا کوی آغا با پا بازارونو شی یا پا داد سی زهینا شنه کوی چه چر تا گانا گونا وی ده گانا گونا نا ده ور چنه لکا دنن ده مغل خیل چه کو میدان وا
او بلخوا نن سهار لټنګ سره نږدې د پولیو پر ساس کور کوونکو ډلې وسلوال برید شوی دی د دغه تفصیل کراته راکړئ
دا برید نن غرمه یولس بجې شوی دی چې کینګ د ټانک نه د سویل طرف ته د کاور په مقام باندې بدرگے پلوری بندے واپس رات للا مشال ریڈیو پر اتے بندے ٹانگ پولیس سپرنٹینڈنٹ فرید اللہ خان خطک فرید اللہ خان فرید اللہ خان کٹھی خیل دے پیش پخلائی وقت لی اور دائی آو جو تک رلا چمیز لگیای دے دے لٹن کوی اور داو غد دے توسائی چھ دکو میں دوارا پیش پیش شوی دی دے دے پڑا لطرویسا پر چاہا کبولا کری اللہ دا
یو جہان من نستا سینا اور دن کو تاسید مشال دیو دا خبریال خبری اور دی چی دا جنوبی وزرستان پا وارا چی مکھے پا راگٹی بدونو کی اوکس وجل شوی و سوالس نور جو بلی ہم دار از بل خوانن سہا لٹانگ سر نگدی دا پولیو پر ساس کور کون کو ڈالی وسلوال بری شوی چی پترس کی دلی بی زواک دو سر تیر جو بل شوی خود پولیو عملہ خوندی دا
مشال ریڈیو دا
د خبر پختونخوا تورغر ضلع او قبایلی سیمو خلک وایي حکومت د په انتخاباتو کې د ښځو لپاره د رایه اچونې بیل مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه جوړ کړي. ولس وایي یو خواته حکومت پاکې ټول ټاکنې غواړي او غواړي چې ښځې هم رای ورکړي، خو هغوی لپاره د رای ورکونې مرکز نه جوړوي. بلخوا چارواکي وایي چې د دوی سره په دغه سیمو کې دومره عمل نشته چې دغه رنګ د ښځو او سړو لپاره بیل بیل پولیس سټیشنونه جوړ کړي. پردی موتول اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل نور تفصیل درکوي.
مشال ریډیو سره د خبرو اترو په وخت د تورغر ضلع سره تعلق لرونکي محمد نبی وینا وا چې یو طرف ته حکومت په ټول ټاکنو اربونو روپې لګوي او غواړي چې پاکي صافي ټول ټاکنې وشي، نو بیا ولې د زنانو د ووټ او رائے خیال نه ساتل کیږي؟ د دې په خبره الیکشن کمیشن ټاکلې ده چې د نارینو او زنانو د پاره وا په تورغر او خواوشا سیمو کې شریک پولینګ سټیشنونه جوړول شي، کوم چې د دوی د روایتو او دود دستور خلاف دي. محمد نبی زیاتوي
یو ځای جوړ کړی نو مونږ ته دې ډېر غټ تکلیف دی. اول خو څوک راځي نه وټول لا اوس دا مونږ ته ډېر غټ تکلیف دی. نو راځي دا کومه تاسو راځي اوس په انتظار کې پلانونه کوو درېږي. نو مونږ دا غواړو او زمونږ دا مطالبه راځي دا جدا جدا جوړ کړی شي او زمونږ ځانانه او ته تحفظ ورکړي.
د محمد نبی خبره چې مشال ریډیو د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن یو چارواکي خوشحال زاده په وړاندې کې خو نو دوی چې دا کار یوازې په تورغر کې نه بلکې بعضې نورو ضلعو او قبایلی سیمو کې هم کولی شي. د شریکو پولینګ سټیشنونو د وجوهاتو په باب لا خوشحال زاده زیات
لکه اوس مونږ سره ایریاز دي اور ورشو یا نور داس ایریا شو، نو الته مونږ چې کله پولیس سټیشن پروپوز کوو کنه هغه په یو سو مروزي حالات کم ګورو نو الته پروپوز کوو. په هر ځای کې مونږ د فیمیل د پاره جدا جدا پولیس سټیشن نشي جوړولې، کیپینګ ان ویو د اویلیبیلیټی اف د ګورنمنت بلډینګز اینڈ د اویلیبیلیټی اف د پولینګ سټاف. لکه اوس مونږ سره کوئی سان شو اپر دل شو تمشانه در فاټا دا اوس فیمیل په پولیس سټیشن باندې تا تا مکمل طور باندې فیمیل سټاف کار دی، هغه په دغه ایریا کې الډی کام نه لګا، هغه ایون د کمباین پولیس
بل طرف ته د باجوړ ایجنسی سره تعلق لرونکي زاهد عثمان زی وای چې په خارې سیمو کې بیا هم څه گزارو شي ولې په قبایلو کې به د داسې اقداماتو سره په ټرن اوټ بدې اغیزې پریوزي. دی وای
ناممکنه غونته کې خبرې وی کړه چې نارینو پولیس سټیشن وی او پاره کې یا څوک دا وکړي چې چلتا زرانه پولینګ ایجنټس کې نو لسی یا خپل لور خور مور هغه کې د نارینه او پومنس کې د ووټ فولینګ لپاره ولېګل شي ډېر مشکل مرونه یا خو په تر نه چې هغه لپاره ځان لا پولینګ سټیشن ارنج کړی شي چلتا پولینګ سټاف او کم پولینګ ایجنټس چې وي هغه پیمیل وي نو بیا هم څه جواز جوړیږي چې یو سړی هلته خپله زنانه ولېږي او ووټ پول کړي.
د ده په خبره د پولینګ سټیشنو د پاره عمله پیدا کول یا د دې سیکیورټي انتظام د حکومت او الیکشن کمیشن کار وی، البته که د لړکې په سیاسي ګوندونو یا ځایي مشرانو سره ذمہواري کې خوده شو نو دوی به ترې مخ ناړوي. د یادونه وړ ده چې د شمالي وزیرستان کورمی ایجنسی، پاجوړ ایجنسی، کوهستان او تورغر نصر بیرا د پیښور، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان او لکی مروت په نیم قبایلی سیمو یا اف آر کې د زنانو د پاره ځانګړي پولینګ سټیشن نه دی ورکړې شوی. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ورته چې په تورغر سیمه او نور د قبایل ځنو قبایلی سیمو کې خلک غوښتنه کوي چې هغوی لپاره دی هلته کې د ښځو او سړو لپاره ځان له ځان له پولینګ سټیشن جوړ کړی شي، خو چارواکي وایي چې د دوی سره په دغه سیمو کې دومره عمله نشته چې دغه رنګ د ښځو او سړو لپاره بیل بیل پولینګ سټیشن جوړ کړي. اوریدونکو، راتلونکي میاشت په پاکستان کې پارلیماني انتخابات کیږي. د دې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړیږي او بیا به د هیواد لپاره خپلې تګلارې جوړوي. آیا په دې صورت کې به د پاکستان د بنو چارو په تګلاره کې هم بدلون راځي او کنه؟ پر دې موضوع د مشال ریډیو خبریال مجید بابر له شرونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په پاکستان کې پارلیماني ټاکنې به د روان کال د مئی په 11مه نیټه ترسره کیږي چې په نتیجه کې به یو نوی حکومت جوړ شي، خو پښتنه دا ده چې آیا د راتلونکو ټاکنو په نتیجه کې کوم حکومت جوړ شي. د ګاونډي هیوادونو په خاصه توګه د هند او افغانستان په اړه به د دغه هیواد په خارجه تګلاره کې کوم بدلون راشي او کنه؟ او ګاونډي هیوادونه د ټاکنو نه پس د پاکستان نه کوم هیلې لري؟ په کابل کې کارپو احمد سعیدی وایي چې د کشمیر ایټمی وسلو او افغانستان په اړه د پاکستان خارجه تګلاره د پاکستان سیاسي حکومتونه نه جوړوي.
هر ملکی حکومت چې پاکستان ته راشي چې نواز شریف وي چې زرداری وي چې عمران خان وي نور دا کتلي وي ملکی حکومت دومره تاثیر نه لري. دلته کې دا ده چې اوزا د پاکستان چې قتل کیږي زما باور داسې ده چې دغه حکومت چې یعنی د الیکشن نه وروسته راځي د افتار وي د زرداري له حکومتدي لپاره چې هېڅ کوم توان نه لري چې مطلق قدرت ونیسي. نواز شریف هم دومره توان نه لري چې جلا حکومت یعنې یوازې حکومت جوړ کړي عمران او نور. یعنی په پاکستان کې یو اختلافي حکومت به جوړ شي. زما باور دا حکومت به ضعیف وي.
هند هغه هیواد دی چې پاکستان یې خپل یوازینی لوی دښمن هیواد ګڼي، خو په دې وروستو کې په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند اتحادي حکومت د هند سره د تعلقاتو ښه کولو لپاره یو شمیر ګامونه پورته کړ، او هغه کړکیچ چې د هند په ممبئی کې د بریدونو نه پس زیات شوی و تر سرحد پورې هغه کې کموالی راغلو. د هند په پلازمینه نوې دلی کې د خارجه چارو کارپوه او خبریال پروین سوامی نه مې وپوښتل چې د ټاکنو نه پس هند د پاکستان د نوي حکومت نه څه تمې لري.
لکه د ډیرو پاکستانیانو په هند کې هم دغه اندېښنې ډېرې دي چې که په پاکستان کې د ټاکنو په نتیجه کې چیرې کمزوری حکومتي نظام مخې ته راغی، نو دا به بنیاد پرستو قوتونو ته لار هواره کړي، او که دغو قوتونو په پاکستان کې زیات واک ترلاسه کړ نو کېدای شي پاکستان به له ګډوډۍ سره مخامخ شي. نو موږ خو تمه لرو چې د ټاکنو په نتیجه کې به یو پیاوړی حکومت جوړ شي او د دغو اندېښنو مخه به ونیسي. نو د هندي نقطې نظر له مخه موږ ډېر هیله من یو چې په پاکستان کې پیاوړي جمهوری قوتونه په ټاکنو کې د ښې کارکردګۍ یا کارندوی مظاهره وکړي.
د هند، افغانستان او امریکا په اړه د خارجه تګلارې د جوړولو په حق لا یو شمیر سیرونکو په دې نظر دي چې سیاسي حکومتونه نه، بلکې دغه تګلارې د پاکستان سکیورټي اسټابلیشمنت جوړوي. په پېښور پوهنتون کې د سیمه ییزو چارو د مرکز ایریا سټډي سنټر چیئرمین ډاکټر سرفراز خان نه مې وپوښتل چې دغه تاثر تر کومه حده پورې ټیک دی.
داغی دشمن ملک کی دے ٹول نلو اگا ہند او بیا افغانستان کی دے آگے سرا دا پاکستان دیر وقت نہ دا پی تعلقاتی کی پاکستان ہمیشہ دا ہوئی رہی افغانستان پکار دا کہ دا پاکستان دوست بھی یا دبی خبرہ ہو رہی کہ کبھی ہوئی ٹو بارڈر تھیری دا سمیں کہ دوار بارڈروں میں مانے کی دے کہ دشمن ملک کی دا بگران ہوئی میں دیر پر افغانستان کے پاکستان والے کے دوست ملک کی نو دا اخری ذرائع اور بیروکریسی دا رہا ہے بھی اور پڑے چلی امریکہ خود ملک دے پل دنیا مان دی حکومت کری پل دنیا تلاری خی هغه بارہ شوم ځار دے کله پالیسی جوړی دي نو دا زمون دا ادارې جوړي او رو رو با کې شي حالات بدل شي خټایم بغواړي سیاسي ګوندونه مضبوط شي خلک زیات طالب یافته شي په دې ادارو باندې خپل اندرونی ټکم شروع شي.
د سیرونکو په نظر د ټاکنو نه پس چې کوم یو ګوند هم په پاکستان کې په واک کې راشي د هغوی په مخ کې به ګاونډي هیوادونو سره تعلقات ښه کول لوی چیلنج وي.
له انتخابات وروسته به د پاکستان د بهرنیو چارو پالیسۍ کې څه بدلون راشي او کنه، په دې اړه مو د مجید بابر رپورټ واورېد. او زو چار صدې ته په پاکستان کې راتلونکي میاشت څنګه تاسې واورېدل پارلماني انتخابات کیږي. په دې ترڅ کې د خبر پښتونخوا له چار صدې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان او د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان انتخاباتو ته ولاړ دي. په پښتونخوا کې د چار صدې سیاسي ارزښت ډېر زیات ګڼل کیږي. د چار صدې سیاست او له هغه ځای د ولاړو کاندیدانو په اړه د خالد خان رپورټ اورو.
د یولسم مئی انتخابات
د انتخاباتو په حق لا ستاسو پوښتنې،
د کاندیدانو ځوابونه،
تبصرې او مرکې
هر ورځ لمشال ریډیو نه.
اشنغر یا چارسدا د پښتونخوا په سیاست کې ډېر لوی اثر لري. چرته چې خدای خدمتگار او پښتون کمپرس خان عبدالغفار خان یا باچا خان حاجی صاحب تورنګزه او د آفتاب احمد خان شیرپو کورنۍ یا پیروکار د تیر رسول لسیزو راسي په عملی سیاست کې لوی کردار لوبوي. د کال 2002 ټاکنو راسي چارسدا ضلع په دوه قومي اسمبلی او شپږ صوبایي اسمبلی حلقو باندې تقسیم شوی ده. چرته چې شپږ لکه سلور اتیازره او یو کم شپېته رجسټر اوټونه دي. کله مخکې پاشان د عوامي نېشنل پارټي مرکزی صدر اسفندیار ولی خان او کامی وطن پارټي مرکزی چیرمین آفتاب احمد خان شیرپو د چارسدې په بیلابیل کامی اسمبلی حلقونه په ټاکنو کې برخه اخلي. د چارسدې په ان اووم کامی اسمبلی حلقه باندې به اسفندیار ولی خان د آفتاب شیرپو زوی سکندر شیرپو د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه او د پاکستان مسلم لیگ نواز حسن الله خان سره مقابله کوي. خو لکه مخکې پاشان د عوامي نېشنل پارټي د امیدوارو خلاف په چارسدې کې نه خو سیاسي کورنۍ او نه سیاسي ګوندونه یو شوي دي او شنون کې وایي چې د دې ټوله ګټه به اسفندیار ولی خان ته رسی. د سیاسي چارو کارپو او د انګریزي ورځپاڼې خبریال سید بخار شاه باچا وایي چې د اسفندیار خان د حلقې نه لرې پاتې کیدل او بیا د عوامي نشر ګوند امیدوارانو ته د وسلوالو له اړخه ګواهونه د نورو ګوندونو کاندیدانو ته ګټه رسول شي.
مخکې له شنو کې چې ولی خان خلاف د ټولې پټې شوي نو مولانا سنجان صاحب الیکشن ګټلی د قشان اوس هم د دې پاټو کفرس کې احتیاط کیږي په خپلو کې. نو بیا مطلب چې ان پی د مشکلات دي اوس هغې ته مشکلات دغه دي په ټولو خلکو کې خاص کر اسفندیار ولی خان ته هغې ته الیکشن مهم کې او د هغې سپورټرانو ته دغه جلسې جلوسونو کې مشکلات دي نو د دې به ډېر اثر پغې باندې.
په کال 2008 ټاکنو کې اسفندیار ولی خان د پاکستان پیپل پارټي نصیر احمد خان ته ماته ورکړې وه. خو په کال 2002 کې د جمعیت علما اسلام مولانا گوهر شاه اسفندیار خان نه دغه ټاکنې ګټلې وې. د چارسدې په دویم قومي اسمبلی سیټ ان اتم د قومي وطن پارټي مشر افتام احمد خان شیرپو د عوامي نشر ګوند تیمور خان او د جمعیت علما اسلام شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سره مقابله کوي. افتاب خان شیرپو د کال 2008 نه را په دې خوا هر ټاکنو کې برخه اخلي خو لا تر اوسه پورې هیڅ یو الیکشن نه دی بایللی. دغه شان د هغه زوی سکندر شیرپو پرله پسې خپل صوبایي اسمبلی سیټ دوه ځلې ګټلې دي. خو بیا د عوامي نشر ګوند په شان قومي وطن پارټي مشران او امیدواران هم به میچودنو او بریدونو سره مخ دي او په تیر وختونو کې په شیرپو خان دغه پدوی او ملګرو سوسو واري ځانمرګي بریدونه هم شوي دي. دافتاب شیرپو د سیاست او خلکو سره د رابطو په حق لا خبريال نثار محمود وایي
واقعي خبر ده چې د ډیکټیټر سره تللی دی د سره په هغه وخت کې په باندې سم مقدمات هم او خپل سیاست ته څنګه هغه د پیپل پارټي د غټ پارټي نه جدا شوی هو. نو هغه تر خپل سیاست د بچاو د پاره سره دغه وجه هم کې دي چې هغه د نور دغه سره تللی حکومتونو سره تللی خو دغه په ګټلو یا دغه علاقې سیاست کې دغه پازیټیو پوینټ دی چې هغه د خلکو سره رابطه نه پرېږدي خپل علاقې ته ځي او خپل خلکو سره خپله رابطه نه کټ کوي لکه د نورو سیاستدانان غوندې چې هغه الیکټ شي او هغه بیا علاقه پرېږدي او په نورو ښارونو کې آباد شي. باوجود د دې چې په هغې باندې بار بار بریدونه شوي دي او ډېر نږدې دغه شوی او بد شوی دی.
د چارسدې پشپک صوبایي اسمبلی حلقو باندې عوامي نشل پارټي قومي وطن پارټي جمعیت العلماء اسلام جماعت اسلامي تحریک انصاف پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز خپل خپل امیدواران ادرول دي. خو سیاسي کارپوهان وایي چې چارسده کې اصلي مقابله به د عوامي نشر پارټي جمعیت العلماء اسلام او قومي وطن پارټي امیدوارانو ترمنځ وي چې په خصوصي توګه په صوبایي اسمبلی حلقه یوشتم باندې د سکندر خان شیرپو او د ان پی امیدوار سید معصوم شاه ترمنځ کیدونکې ده. دا یادونه ده چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په خواني سیاسي مشیر سید معصوم شاه سورز وړاندې په یو بمی 14 کې زخمی شوی دی او لا تر اوسه پورې د پېښور په یو هسپتال کې زخمی پروت دی. خالد خان مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو افغانستان ته تیر شپه نو وخت په غزنی کې د ولسی پاتون پر جنگیالو بریچ شوی دی چې پکې تر اوسه پورې 14 تنه پاتون کوونکي وژل شوی دي. طالبان وایي برید هغوی کړی او پاتون ته د درنې مرګ جوبلې اړولو هم ادا کوي. زموږ همکار سیاش سکیم په دې اړه نور حال درکوي.
برید تیر شپه نو وخت د شلګر په ګنډیر سیمه کې د ولسی پاتون په یو پوسټه شوی دی چې له امله یې 14 تنه پاتون کوونکي وژل شوی دی. له سیمې څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس د ولسی پاتون جنگیالي په یو پخوانی کلا کې ویده وو چې طالب وسلوال ورباندې ناڅاپي برید کړی دی. د ولسی پاتون مشر فیضان الله فیضان هم پیښه تاییدوي او وایي تر اوسه پورې دوی د 14 تنو پاتون کوونکو په وژل کېدو خبر شوی دی خو وایي اوس لا هم معلومات بشپړ شوي نه دي.
تقریبا 14 نفر شهیدان کړي دي یو کلا کې زم په مکسا کې هم تر اوسه پورې نور دقیق معلومات نه لرو. وروسته بیا دقیق معلومات درکوم.
د برید مسؤلیت طالب وسلوال مني. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه برید کې 15 تنه پاسون کوونکي وژلي او وسلې ورڅخه وړې دي. په شلګر کې د ولسی پاسون په قیام کال اوړي چې په پایله کې د اندړو ولسوالۍ لسګونه کلي له وسلوالو پاک شوي. تړلي ښوونځي او روغتونونه پرانستل شوي او د میري سلګونه دوکاندارانو بیرته خپل کارونه پیل کړي دي. د پاسون له پیل راهیسې پر پاسون کوونکو ګڼ شمېر بریدونه شوي خو دومره مرګ ژوبله ورته کله نه ده اوښتې.
تاسو د سید شاه سکیم رپورټ واورئ چې تیره شپه په غزنی کې په پاسون کوونکو باندې وسلوال برید شوی دی، بلکې طالبانو دغه برید کړی دی او هغوی ادا کوي چې په دې کې یې دیالس کسان وجلی دي. وخت شوی دی یونیم بجا او نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی، نو راځي چې هغوی د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف نن د اسلام آباد ماجستریټ محمد عباس شاه ته ځان وړاندې کړ. ماجستریټ د ته دوه ورځنی ترانزیت یا راهداري ریمانډ ورکړ. نوموړی وروسته د پولیسو په ولخه کې خپل کور چک شهزاد ته واستول شو. دی به په دې کور کې نظر بند ساتل کیږي. د جنوبي وزیرستان په واڼه سیمه کې په راکټي بریدونو کې یو کس وژل شوی او څوارلس نور ژوبل شوی دي. پر دغه مهال آزاد امیدوار نصیر الله وزیر د انتخاباتو په لړ کې جلسه کوله. تیره شپه ناوخته په غزنی کې د ولسي پاسون پر جنگیالیو برید شوی دی چې پکې تر اوسه دیارلس تنه پاسون کوونکي وژل شوی دي. طالبان د پیښې پړه مني. ټایم میگزین د سلو بانفوزه شخصیتونو په لیکلړ کې ملال یوسفزی ته هم ځای ورکړی. همدارنګه د افغانستان د هرات ولایت یوې میرمنې رویا محبوب هم دا امتیاز ګټلی دی. جرمنی له 2014 کال وروسته په افغانستان کې لشپک 100 تر 300 پورې د سرتیرو د پاتې کېدو لپاره چمتووالی ښودلی. د ننګرهار او کونړ والیانو د دې سرحدي ولایتونو په اړوندو سیمو کې د امنیتي تدابیرو د پیاوړي کېدو غوښتنه کړې ده. دوی ویلي د ډیورنډ کرښې له بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د زیاتېدونکو حملو د مخنیوي لپاره باید امنیتي تدابیر ټینګ کړی شي. راپورونه وایي په باسټن کې د پولیسو عملیاتو په ترڅ کې یو مشکوک کس نیول شوی دی. پولیسو وروسته له هغې عملیات پیل کړل چې د ماساچوسټس د ټکنالوژۍ د انسټیټیوټ په خوا کې نن سهار د پولیسو یو افسر باندې ډزې وشوې. پلپلو د امریکا د تحقیقاتو ادارې اف بی آی په باسټن ښار کې د ماراتن یا ډلیزې ځغاستې په ترڅ کې د چاودنو د دوه ممکنه لاس لرونکو تصویرونه او ویډیوګانې شایع کړې دي. او د بلاروس یو عدالت هغه کتاب چې ورکی د هیواد د فوټو ژورنالیزم غوړ انځورونه ځای په ځای شوي تندره وبللې. په دې کتاب کې داسې عکسونه هم شته چې په 2011 کال کې جایزې ګټلې.
دا نجیب امیر چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول او زه تاسو ته وایم چې په دې نیمه کې موږ تاسو لپاره اونیزه خبرونه جمهوریت هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې څه راغستي سره زهیر ته پکشي.
آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د ترهګرۍ د نوې چپې سره راتلونکو ورځو کې د امنیت وزن نوره هم کړکېچنه او خطرناک ښکاري. او دغه لړکې د خیبر پختونخوا نگران حکومت د سیکورټي نوې پلان تیار کړی دی چې تر مخه به د 10 نه تر 12 مې پورې ټولو صوبو کې پوز د کویک ریسپانس فورس په حیث چمتو ولاړ وي. ادارې وایي چې دغه رنګ سیاسي ګوندونو ته هم ویلې شوې دي چې د جلسي جلوسونو نه 8 ګڼې وړاندې به ضلعي انتظامیې ته او 4 یا 6 ګڼې وړاندې به خپلو کارمندانو ته اطلاع کوي چې ورسره د سیاسي مشرانو او کارمندانو د سیکورټي د پاره مناسب ګامونه واغستل شي. ادارې مخکې لیکي چې د تیر ډیر مودې راسي موږ د امنیت د پاره ګامونه پورته کوو او وخت په وخت په دې کې د خوالي راوستو کوشش هم کوو. او دې دوران یو شمېر سیکورټي اهلکار ووجلې شو او په سیکورټي پلان د ټیکس په کروڑونو روپۍ هم ولګولې شوې. خو بیا هم حالات خنه شو. اوس وخت راغلی دی چې په دې معاملې په سنجیدګۍ سره غور وکړي شي او د مستقل امن د پاره کلک او کوټلي ګامونه پورته کړي شي. نو هله به ممکن چې په خیبر پختونخوا او په ټول ملک کې امن پزی شي. د پیښور نخبریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پیښور د کتوت په علاقې کې د پخوانی وفاقي وزیر د ان پی غلام احمد بلور گاډي سره خوا کې ځنمرګي برید کې 19 کسان په حق رسیدلي او د سلویختو نه زیات جوبل شوي دي. ادارې وایي چې د غرنګ بلوچستان کې د پاکستان مسلم لیگ نون د صوبایي صدر نواب ثناء الله زهري په قافله باندې برید کې 4 کسان مړو او 6 تنه جوبل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې فکر وکړې شي نو د 11 مې په ټاکل شوی نیټه د عامو انتخاباتو د ورځې پر نږدې کېدو او د امیدوارانو د انتخابي مهم پیل کېدو سره سم په ملک کې د ترهګرۍ پیښې هم سیوا شوې دي. ادارې مخکې وایي چې د سه‌شنبې په ورځ او د دې نه دوه ورځې وړاندې په 400 او سواد کې د رامنځته شوو پیښو نه دا اندازه لګي چې ټولو لویو سیاسي ډلو ته د ترهګرۍ خطر پیښ دی. د یکتوت د پیښې نه وروسته د ان پی مرکزي صدر اسفندیار ولی خان تور پورې کړی دی چې د ان پی نه سیکورټي اغستل شوې ده او د دې پیښې ذمهواري د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په سر ده. بلکې نوموړي د پیښور د یکتوت د پیښې نه پس په واضحه توګه تر دې ویلي دي چې د دې پیښې رپورټ دې د نگران حکومت او الیکشن کمیشن په ضد درج کړی شي. ولې بل هو په حکومتي کچ د ان پی د مرکزي صدر الزام به بنیاده وګرځول شو او ویل شو چې سیاسي ګوندونو ته د امنیت ورکولو په اړه حکومت بې غوره نه دی. ادارې زیاتوي چې د غرنګ د پیښور د یکتوت د پیښې نه وروسته نگران وزیر اعلی طارق پرویز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس کې ټول ګوندیز کانفرنس را وغوښتو. اداریا اخر کې وایي چې مونږ وړاندې هم څو سو ځله د ترهګرۍ د قابو کول لپاره دا تجویز ورکړی دی او اوس هم په دغه خپل ورکړی شوي تجویز ټینګ یو او وړاندې کوو یې چې ټولو سیاسي او مذهبي ډلو لپاره خپل منځي اختلافات ختمول او د اتفاق او یووالي عملي څرګندونه کول وي، ځکه چې په شریکو هلو ځلو د ولس د بنیادي ستونزو هوارولو څخه پرته د بدامنۍ ختمه او امن قائمېدل ممکن دي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼه ډیلی بیسټ لیکي په بوسټن کې د بمی چاودنو پاړه افغان طالبانو ویلي چې دوی په دې کې کار نه لري. طالبانو ویلي پر غرب دا ډول بریدونه کول نه غواړي. هلته د کارنیګي انډومنت په نوم څېړنیز ادارې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه یو مقاله لیکلې ده. د دواړو مقالو غټ کې لملیه امیرزاد اورو.
د ډیلی بیسټ ورځپاڼه لیکي چې په بوسټن کې د مراتون منډې په وخت د بمی چاودنو د خبر پاړه د افغان طالبانو مشرتابه څخه خوشحالي و نه منځله، بلکې د طالبانو لوړپوړي مشران وایي چې په غرب دا ډول بریدونه د ګټې پر ځای تاوان رسوي او اندېښنه لري چې په دې سره به په غرب کې د القاعده د ملاتړي ترهګري ډلې د دغه تاثر ختمولو په وړاندې هڅې متاثر شي. د طالبانو د کابینې یو پخوانی وزیر ورځپاڼې ته په یو ځانګړي مرکه کې وویل چې د بوسټن له چاودنو سره د افغانستان کوم تړاو نشته، چې په خبره طالبان په غرب کې د داسې قسم برید اراده او صلاحیت نه لري. دغه پخوانی وزیر د نوم نه خودلو په شرط ویل چې اندېښنه لري په دغه چاودنو کې د افغان یاغیتوب تړاو نه لرلو پرته به هم طالبان یو وار بیا ترهګر وبلل شي. دغه په خبره دغه شان بریدونه په غرب کې یوازې د اسلام او مسلمانانو ضد احساسات خوروي. نوموړي زیاته کړه چې که څه هم کېدی شي ځینې مسلمانانو وایي چې خدا امریکا هم هغه درد احساس کړي چې مسلمانان یې احساسوي، خو دغه په خبره په دغه پیښې سره به نه خو طالبانو او نه په ټوله نړۍ کې اسلامي تحریک ته کومه ګټه ورسیږي. ورځپاڼه د طالبانو د استخباراتو د یو ناڅرګند چارواکي د خولې لیکي د افغان طالبانو مشرتابه په غرب باندې د القاعده لخوا د برید په اړه د هفتو راهیسې اندېښنه لرله. دغه په خبره د یاغیانو د ستراتیژیک پلاننګ کمیټې ورته یوه میاشت مخکې ویلي چې د القاعده لخوا د 11 سپتمبر په شان د برید اندېښنه لري چې په راتلونکي کې د یاغیتوب ستراتیژي متاثره او د دوی تاثر خرابولی شي. دغه په خبره د 11 سپتمبر نه پس یې افغانستان وبایللو او نه غواړي چې دا شان پیښې یې پلانونه بیا ګډوډ کړي. بلخوا د کارنیګي انډاومنت په نوم یو ډنیز اداره لیکي د شپږو میاشتو راهیسې امریکایي منځګړي د خپلو افغان همسیالو سره د هغه دوه اړخیزې راضینامې په باب خبرې کوي چې تر 2014 وروسته د امریکایي ځواکونو له موجودیت سره اړه لري. د ادارې په خبره د پوځي اډو د قیام او د امریکایي ځواکونو د قانوني حیثیت په ګډون یو شمېر مسلې دغه کوششونه متاثره کوي. اداره زیاتوي چې کله هم په داسې قسمه راضینامو خبرې کیږي که هغه دوه اړخیزه تړونونه وي او که د سولې په وړاندې د ملګرو ملتونو سره په کوم منشور مذاکرات، دا زیاتره هغه نقطې وي چې د دغه پروسې د ځنډولو باعث ګرځي. اداره په داسې حال کې د وخت ستونزه هم په ګوته کوي. اداره لیکي په کابل کې سیاسي فضا ته په کتلو سره باید واشنگټن د اوس لپاره د مذاکراتو د ودرولو او په راتلونکي سپرلي کې تر صدارتي انتخاباتو وروسته د نوي حکومت سره خبرې د نوي سرنه په شروع کولو غور وکړي. اداره زیاتوي د دې معنا دا نه ده چې مذاکرات په مکمل ډول درول شي. واشنگټن لامخ کې په هغه تړون کې دلچسپي ښودلې ده چې ورسره به د دسمبر 2014 وروسته په افغانستان کې د ځینو امریکایي ځواکونو د موجودیت اجازه ورکړل شي. دا به د افغان امنیتي ځواکونو سره د ملاتړ ترڅنګ په سیمه کې د امریکا د اثر ساتلو لپاره هم مهم وي، چې خپل د امریکا کامی امنیت لپاره مهمه ده. کارنیګي انډاومنت زیاتوي ډېر امریکایان او افغانان په هیواد کې د ځواکونو پاتې کېدلو ته په دې سترګه ګوري چې ورسره به له هیواده د حد نه زیات بهرني مداخلت په لرې کولو کې مرسته وشي چې په تېرو 12 کالو کې ورسره مخامخ شوي دي. اداره لیکي د نور هر قسمه ملاتړ په پرتله د ځواکونو موجودیت د امریکا د ژمنتیا علامت دی.
یو شمیر افغان او مصری دینی عالمان وایي د دینی پوهانو له همکارۍ پرته په افغانستان کې د سولې راوستل ګران کار دی. د پوهانو تیر ورځ په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د عالمانو پر رول خبرې وکړې. په دې ترڅ کې یو پریکړه لیک هم خپور شو. دا غونډه د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو مرکز جوړ کړی و. په دې اړه نور د محمد قسیم سولا مل په رپورټ کې ورو.
یو شمیر افغان او مصری علما وایي چې په اسلامي ټولنه کې د علماو مسولیت ډیر زیات دی او دوی کولای سي د سولې په راوستلو کې مهم کارونه ترسره کړي. یو شمیر له دې علماو څخه د پنځشنبه په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال په کابل کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې علما کولای سي د سولې د راوستلو په برخه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دعوت د کمیټې رئیس او د دې هیواد د علماو د شورا غړي شفیق الله نورستانی چې په دې غونډه کې خبرې کولې وویل کچیر علما د سولې پروسې ته ملاتړ ونه کړي نو دا هڅې به نتیجه پاتې سي.
که داسې شرایطو کې موږ که محافظه کاری کوو که سکوت کوو نو دا به اسلام سره به جفاوي، مسلمانانو سره به جفاوي، بلاخره د ملت اسلامي سره به زموږ جفاوي. نو زه دا هیڅکله داسې نه وایم، ځان ته جرات نه ورکوم چې ووایم چې موږ حق نه دی ادا کړی. تمن موږ به خپل بیاناتو ته همیشه خپل دعوت ته همیشه دوام ورکړی دی، خو لږ د شرایطو په نظر کې ساتلو سره مخصوص بعضې ستونزې چې موږ او تاسو ته مواجه دي، د دې په مقابل کې یو قوي حرکت ته ضرورت دی د علماو بل چا نه.
د زموج او زموج د مسولیتونو تر نامه لاندې په دې غونډه کې چې د افغانستان د علمي او اسلامي تحقیقاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه، یو شمېر افغان او مصري علماو ګډون کړی وو. په دې غونډه کې یو اوه مادهیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په کې د افغانستان د سولې بهیر ملاتړ شوی او له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې ده چې وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته اړ باسي. د غونډې یو برخوال او د مصر د علماو یو غړي شیخ ضیاءالحق شعبان هم د سولې په بهیر کې د علماو پر رول ټینګار وکړ او زیاته کړه چې دیني علما مسؤلیت لري چې په ټولنه کې له منفي پدیدو سره مبارزه او د هغوی معقوله حل لاره ومومي.
مشرانو او علماو، علما په ټولنه کې ډیره مهمه ونډه لري. که هغوی صالح او مسلمان وي، ګرده ټولنه به د هغوی په پیروي صالح او مسلمان وي.
له څو کلونو راهیسې افغان حکومت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې هڅې پیل کړي. حتی جمهور رئیس حامد کرزی څه موده مخکې قطر ته ولاړی څو هلته د طالبانو لپاره د یو سیاسي ادرس پر جوړولو او دغه راز د سولې په روان بهیر کې د قطر د حکومت د مرستو پر جلبولو خبرې وکړي، خو کتونکي بیا د هڅې بې ګټې بولي او وایي تر څو چې د افغانستان په روان کړکیچ کې ښکېل اړخونه په تېره ګاونډي هیواد پاکستان صادقانه همکاري نه وي کړې، نو د دې بهیر د بریالي کېدو امکان ډېر کم دی. وسلوالو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره د سولې خبرې رد کړې دي او له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی.
د افغانستان په امن کې د عالمانو پر رول مو د قسیمل ریپورت واورېدو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څیړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
لږ شبه کې درته جمهوریت اونیزه خبرونه وړاندې کوو. خوست یو ریپورت لرو. د افغانستان خوست ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي په تېره څه د پاسه یوه لسیزه کې د دوی پر پرله پسې غوښتنو سربیره هم ځینې اساسي پروژې نه دي ترسره شوي. دوی وړاندیز کوي چې که چیرې حکومت او نړیوال مرستې ورکوونکي پاملرنه وکړي نو یو خو به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي او بل به خلکو ته کار او اقتصادي موقع هم برابر شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نجیب الله الوخیل درکوي.
د خوست ولایت اوسیدونکي وایي چې د نوي سیاسي اوښتون په ټولو یولسو کلونو کې د خوست ولایت په کچه د بیا رغونې په برخه کې یو شمېر داسې اساسي پروژې چې د دې سیمې لپاره زیربنایي او اقتصادي ارزښت لري او ترې غوښتنه شوې نه دي ترسره شوې. د دوی په وینا د خوست هوایي ډګر جوړول، د غلام خان بندر ترانزیت، د خوست ګردیز لوی ترافیکي سړک جوړول، صنعتي پارکونه، وارداتي برېښنا او د وړو بندونو رغول هغه اساسي کارونه دي چې دوی په مکرره توګه غوښتنه کړې ده.
اسدالله فروتانیم
د خوست اوسیدونکی
کڅه هم چې په تیرو یولس کلونو کې مونږ مناسب فرصتونه لرل چې متاسفانه په دغه وخت کې د خوست هغه کارونه چې زیربنایي ارزښتونه لري ترسره نشول، لکه د خوست هوایي ډګر جوړېدل، د بندونو جوړول، د ترانزیت ستونزه، د پلونو جوړول او همدا ډول د سړکونو جوړول هغه څه دي چې د خوست ولایت اوسیدونکي ورته بتامه دي.
نوم مې نثار الله دی. زیات شمېر خوستي ځوانان عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دلته د هوایي ډګر د دوی لپاره نه ده موجود، صنعتي پارکونه نشته چې شتمن دلته پانګونه وکړي.
د خوست اقتصاد رئیس انجینیر حمید شاه په خوست کې د اساسي او زیربنایي پروژو د ارزښت او په دې اړه د سیمه ییزې ادارې لخوا د ترسره شویو کارونو په اړه داسې وایي:
دا اوس وخت کې د بینالمللي پروازونو تقریبا 50% د خوست خلک تشکیلوي. که چیرې دا سهولت دلته په خوست کې آماده شي، امکان لري دا فیصدي لیدې نه هم لوړه شي، ځکه د همجوارو ولایتونو حتی د پاکستان د سرحد بعضې خلک هم لیدې نه استفاده وکړای شي.
بلخوا د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤول بریالی روان د خوست د خلکو غوښتنې تکراروي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې او مرکزي حکومت د پاملرنې هیله لري.
خوست ولایت وارداتي برېښنا ته په بنسټیزه توګه ضرورت لري چې باید دغه ولایت ته راولېږدول شي. پلونو جوړولو ته په دغه ولایت کې ضرورت دی، د صنعتي پارکونو جوړولو ته ضرورت دی، د ځینو بندونو چې سروې شوی ده د دغه بندونو جوړېدو ته اړتیا ده، د هوایي ډګر جوړېدل دي، د غلام خان بندر د لارې ترانزیت کېدل دي او د دې تر څنګ د دغه بندر د بندروالۍ د تاسیساتو جوړېدل دي. زموږ غوښتنه له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې څخه دغه ده چې په دغه سرحدي ولایت کې یاد ټولې بنسټیزې پروژې په پلي کېدو کې مرسته وکړي، تر څو له یوې خوا د خلکو ستونزې هوارې شي او د بلې خوا خلکو ته لازم کاري فرصتونه ایجاد شي.
د کتونکو په وینا کې چیرې په خوست ولایت کې په یادو برخو کې بنسټیزې پروژې ترسره شي، نه یوازې د خوست د خلکو لپاره بلکې په ملي کچه به هم د ځانګړي اقتصادي او ټولنیز اهمیت څخه برخمنې وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوس هم وار رسیدلې ده د مشال ریډیو د اونیزې خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په تیر خبرونه کې تاسو د سیاسي ګوندونو مشرانو دریز واورید چې پکې هغه د خپلو ګوندونو دننه د جمهوری ارزښتونو یا اقدارو شتون پړه خبرې وکړي. په ننني خبرونه کې مو لکار په هانو سره خبرې کړې دي چې آیا په پاکستان کې په کومو او موجودو سیاسي ګوندونو کې دننه جمهوری اقدار شته او کنه. جمهوریت خبرونه هر ونه په امیر سهل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهید جمهوریت ونې خبرونه دا برخه لتهره هغه سره تړلې ده. و به ورې چې آیا په پاکستان کې په سیاسي ګوندونو کې د نن جمهوری ارزښتونه شته او کنه. که څه هم د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د دوی په ګوندونو کې موروثیت نشته، خو بیا هم پر دې ګوندونو د وراثتي سیاست تور پورې کیږي. دا ولی همدارز آیا د میراثي سیاست خاتمه ممکنه ده او کنه؟ د دې پوښتنو ځواب لپاره لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو، په تیر خبرونه کې مو اوریدل چې په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونه پر دې ټینګار کوي چې په ګوند کې سیاسي ارزښتونه موجود دي. د سیاسي مشرانو مشال رادیو ته ویلي چې د دوی په ګوندونو کې پر ټاکلي وخت انتخابات کیږي او دا چې مشران یې په موروثي توګه نه بلکې د قابلیت او قربانیو پر اساس منتخبيږي. د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې ویاند جلیل جان ټینګار کوي چې د دوی ګوند د هر تعریف تر مخې جمهوری دی.
الحمدللہ د نور پارتو په نسبت جمعیت علماء اسلام کې جمهوریت ډېر زیات مونږ ستنه کوو، ځکه چې زموږ جماعت کې دنه درې کال پس محرم الحرام کې رکنیه سازی کیږي، درې میاشتې رکنیه سازی مهم چلے گی، بیا نه پس د یونین کونسل انتخابات کی، بیا د تحصیل انتخابات کی، بیا د ضلع وی، بیا د صوبې وی، بیا د مرکز انتخابات کی. او هر یو سړی عمومی رکن بھی آغا دے امیر سکھی پر اپلائی کولی سی، لیکن اپلائی اگر نہ کہ اپلائی بس آگا پتے بل سوک بکے آگا اپلائی زمون په جماعت کې اپلای کول نشتا، بل سړی واغ نه منیټ کوي چې دا زمونږ امیر دی، دا زمونږ دنه سکی دی.
دا عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي د دوی په ګوند کې هم په ټاکلي وخت انتخابات کیږي.
واحد عوامي نېشنل پارټي چې کل نه جوړه ده، تر دې دمه چې کوم نه پاره کې خپل انټرنل الیکشن کیږي، او دا غیر د پاره خپل طریقې کار موجود دی. زمونږ مته چې بنیادی ممبرشپ ته د ممبرشپ په بنیاد چې کوم نه به زمونږ خپل یونین کونسل او د غرنګ د برانچ او بیا ورپسې چې کوم دی د تپې او د تپې نه پس چې کوم دی نو د تحصیل او د تحصیل نه پس بیا چې کوم دی نو ضلع او ضلع نه پس صوبه او د صوبې نه پس مرکز او دا د هرې ادارې انتخاب چې کوم دی نو کونسل کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر مرستیال مشر عبدالرحیم مندوخیل وای د دوی ګوند له وخت سره سره جمهوری شوی دی او د ارتقا یا تکامل دا عمل روان دی.
زموږ پارټۍ په ابتدا کې هم یو واحد یونټ دا یونټ کې چې کوم ملګرو کار کاوه هغو بنیادي طور باندې خپل مابین کې یو جمهوریت اصول و. بیا نو له دغې څخه یو هغه پیدا شو چې پر مخ باندې کیډر جوړ شو ولس یو پراخ هغه واخیستل دی طریقه کار چې مقاعده په علاقو کې په ولسونو کې مختلف د پاکۍ کارکنان له ولس سره ولس د پاکۍ له کارکنانو سره او په دغه طریقه باندې هغه بیا مزید پاکۍ جمهوري شو.
خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوري رویه مزاج او اقدار ډیر کم دي. په لاهور کې د سیاسي چارو شنونکی پوهاند عبدالحمید نیر وایي په پاکستان کې یو خو پوځي حکومتونو جمهوري عمل ته تاوان رسولی دی او بل دا چې کله ملکی حکومتونو ته موقع ورکړل شوی هم ده نو دوی خپل مزاج جمهوري کړی نه دی.
میرا خیال یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں فوج میں ہمیں موقع دیا کہ سویلین حکومتیں ہو
زما په خیال کړی چې موږ ته پوځ مقرره کړ چې ملکی یا سویلین حکومتونه جوړ سي نو دې حکومتونو داسې جمهوري روایتونه نه رامنځته کړي چې موږ ور باندې باور وسی چې دا ګوندونه په خپل مزاج کې جمهوري دي او هم دا وجه ده چې دا ګوندونه کله له مشکلات سره مخامخ سي نو په مشرتابه کې یو څو کسان وي او چې هغه وي په نشه سي نو ټول جمهوري نظام ړنګ سي.
تمام جمهوری نظام پورا اتر
ہو امریکہ کے سیاسی چارو پو ڈاکٹر محمد تقی وائی پا پاکستان کے پلاندینی سطح پا گندونو کے جمہوری اقدار موجود دی خود مشرتابہ پا کچ پا کی میراثی سیاست لیدل کی گی.
پاکستانی سیاسی گندونو کے پارٹوں کے جمہوری اقدار د تپه او د تحصیل او د ډیسټریکټ په سطح باندې کوم موجود دی خو مرکزی قیادت چې کوم دی هغه کې اوس هم میراثي موروثي ارثي قیادت چې کوم دی هغه واکمن دی او په پاتو باندې قابض خو نه وایم
که څه هم د خیبر پښتونخوا او بلوچستان لوی سیاسي ګوندونه له دې انکار کوي چې ګواکې ګوندونه یې میراثي سیاست لري خو عبدالحمید نیر وایي د پاکستان سیاسي ګوندونه بدنام د همدې میراثي سیاست له کبله دي.
پاکستان کی سیاسي جماعتې لحاظ سے بڑی بدنام ہے کہ ان میں موروثیت چلی آ رہی ہے.
د پاکستان سیاسی گوندونه لدی قبل زیات بدنام دي چې پکې موروثیت موجود دی او تر یو مشر رسته د هغه بچی د هغه ځایناستی کیږي. خدای وازی د پاکستان ستونزه نه ده بلکې په هندستان کې هم موجوده ده. هلته تاسو ګورئ چې د نهرو له کورنۍ سره تر تړاو مخکې کانګرس ونه چلید. په سریلانکا کې هم داسې ول او نورو ځایونو کې هم دې ته ورته حالت دی.
سریلانکا مې خاندان اور
جگہوں پہ بھی یہ صورت حال ہے. ڈاکٹر محمد تقی وائی پو گندونو کی دمیراسی سیاست پر اخوالی یو لامل دا ہم دے چھ پنون نسوا اتھیائی میں زیگی زی لسیزہ کے پا پاکستان کے نظریاتی یا آئیڈیالوجی کی سیاست پائی تا ورسید.
محل سوا اتھیائی میں پا دہائی کے چکم آئیڈیالوجیکل نظریاتی سیاست یو قسم ختم شو آگئی نا پس داشت نورم دوام واغستو دوام ملاو شوی دی.
ډاکټر محمد تقی وای پر دې سربېره په ځونو سیاسي ګوندونو کې د انتخاباتو یو دود موجود دی. خدای وای دا انتخابات هم تر ډېره حد پورې علامتي بڼه لري.
اوس هم پارټۍ کې دنه الیکشن کیږي هر قسم ورته وای ک علامتي وي. عوامي نېشنل پارټۍ کې د الیکشن یو روایت موجود دی او پارټۍ یو ډېر ښه روایت انحراف وکړو. پخوا اجمل خټک بابا احسان معین سردار شوکت علی مثال په توګه باندې مرکزی قیادت طرف دلیو حالانکه چې علامتی توګه باندې او هغه اوس نه دی پاتې. سو بیا ځنې ګوندونه چې کوم دی هغه د نورو نه کدي عوامی نیشنل پارٹی دا دنه نیشنلست قوتونه دی تاریخ انصاف کوم یو حدا پوره ای الیکشن اوکل لیکن شخصی سیاست چکم دی کافی
د شنن کو پان دا خبره خو رښتیا ده چې په پاکستان کې جمهوریت سیاسي عمل تل د پوځي کو د تاګانو لقبل اغیزمن شوی دی خو آیا د دې یو وجه موروثي سیاست هم کېدای شي او کڅنګ پوهاند عبدالحمید نیر وای میراثي سیاست هم تر یو حد د دې ذمہوار دی خو لوی مسأله دا ده چې په پاکستان کې جمهوریت پر سم اساس یا بنیادونو نه دی ولاړ
جمهوریت کو ډیریل کرنے میں سب سے بڑی چیز جو کام آتی رہی ہے اینٹی ٹیرورسٹ فورسز کو وہ یہ ہے
پاکستان کی جمہوریت لاری لری کولو یا لپٹڑی غرزول لپارا نا جمہوری حکومتونو سرا یو کار ډیرا مرسته کړی دا غدا چې دلته جمہوریت پرداسي ډانچی یا اډانی نه دی ولاړ یا پرداسي مقام نه دی چې له هغه ځای و نه خوځول سي د دې وجه دا چې زموږ جمهوریت د هغه مزاج نه دی چې پر خپل ځای ټینګ او ولاړ پاتې سي او په جنوبی ایشیا کې داسې ټولنې شته چې هلته په ګوندونو کې موروثیت شته خو هلته سیکیورټی اسټابلیشمنت یا فوجي اداره حکومتونه نه کوي
جہاں پہ موروثیت سیاست میں ہونے کے باوجود بھی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ وہاں پہ حکومتوں کو نہیں سنبھالتی
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے عوامی نیشنل گند او پختونخوا ملی عوامی گند مشران وای د دوی د گندونو مشران دی وی کورنۍ ځکه دی چې دا مشران وړتیا لري او ډیره قربانی ورکړي دي ډاکټر محمد تقی بیا وای په دې کې هیڅ شک نشته چې مشرانو قربانی ورکړي دي خو باید دا قربانی د دې وجه ونه ګرځي چې د سیاسي ګوندونو په آئینونو کې د بدلون راوستي شي او د ګوند واګې دې لیوي کورنۍ سر پرې خدل شي
قربانو کې خو هیڅ شک نشته د بادشاہ خان په حواله باندې خو زه دا وایم چې بادشاہ خان په خپل ذات کې یو نابغه و دا غي قربانی چې کوم دی هغه خو مثال نه ملایويږي نو یقینا چې قربانی شته خو هغه نه باوجود د دې جواز نه پیدا کیږي چې د پارټو آئین د تبدیل کړی شي او د یو کورنۍ بار بار موقع ملایي پارټي عوامي نیشنل پارټي کې د زبردست خلک موجود دي اوس هم پارټي لپاره قرباني هم ورکړي دي خپل کاز لپاره پښتون کاز لپاره قرباني هم ورکړي دي جمعیت علماء اسلام کې بلاشه خلک دتی دي چې رینکس نه راغلي دي قیادت اهلم دي او قیادت کولم شي فاملی عوامی پارٹی کے عمدہ سے خلق موجود دی نو دا ویل چی مدام با قیادت بیر قرآنے کے پاتے بھی دی وجہ چی قربانی ورکڑی دی نو دی لما سال دی چی جواز میں پیدا کی گی دا موجود دور
نو په سیاسي ګوندونو کې جمهوریت ارزښتونه څنګه پرمختګ کولای شي او میراثي سیاست څنګه پای ته رسیدای شي پوهاند عبدالحمید نیر وای موروثي سیاست په هغه صورت کې ختمیدای شي چې په ګوند کې مشران نورو کسانو ته د مشرۍ لار ورکړي
مې پاکستان کې باره مې بات کړې کومه چې یहां پہ موروثي سیاست ختم هو سکتی ہے
کزه د پاکستان په اړه خبر وکم نو ویلای سم چې دلته موروثي سیاست ختمیدلای شي لومړی ک مشران د ځان په چیر نور مشران پیدا کی او دوم ک ګوندونه د ګوند د ننه جمهوری اقدار یا ارزښتونه عملی کړي نو دا کار کیږي کته سي ټول ګوندونو ته وګوري نو سیاسي مشرانو نور کسانو ته لار نه دور کړي چې پرمختګ وکړي ځکه دوی نور مشران د خپلې مشورې لپاره خطرناک قبولي
ځکه وو سه خپل لیدرشپ کو خطرہ محسوس سمجھتے رہے
ڈاکٹر محمد تقی بیا بل نظر لري دی وای د ګوندونو لاندینی کچ او دولس په مرستا او هڅو کېدای شي چې له پاکستاني ګوندونو د میراث مشرۍ عمل ورک کړل شي
ګورو جی دا خو عوامو پورې دا عوام ووٹ په ذریعہ باندې او پارٹی کې دنه خپل کوشش په ذریعہ باندې دا تبدیلی راوستي پارٹی کې دنه خلکو ته د پارٹی د ډیسپلن لاندې دا پکار دي چې د کوم جدو جهادو کې دا نه دی چې د دوه پارټو تواري صدا شو نه دی څه شو هم دی او عوامي نیشنل پارٹی کې مشر نسیم بی بی په حوالہ باندې او ډیر ایديولوژیکل ډیوایډ او ډیویژن او بیا موږ کاته چې هغه چې کوم د غي پاور او هغه ختم شو قیادت کې تبدیلی راغله او ولې د دې حالات پیدا کړی چې هغه شی بیا ریپیټ شي د دې قابل او اهل خلق په دوه پارتو کې موجود دي زما یقین دی چې جمعیت علماء اسلام کې هم د څه خلق شته او
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په پاکستان کې په ګوندونو کې جمهوری اقدار ډیر په ورو ورو پرمختګ کوي او د میراثي سیاست ختمول امکان لري خو دا ډیر وخت ته اړتیا لري
پر همدې ځای نن خبرونه پای ته رسیدلی. بلونه بیا له تاسو سره یو په مخمو ښه.
جمهوریت
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو څپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت
او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
ستاسو ستونزې د چارواکو ځوابونه ستونزې او سرکار پروګرام کې د ګل او نه پورز